السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیده کاته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه شوي دي. امریکا د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر په تور لیست کې اچولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدو کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. نواز شریف د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدي او هلته یې ادعا وکړه چې د زربیازه په نامه عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. په واشنگتن کې د مشال رادیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستانی ټولنې لغړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو، د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د ګامونو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. اټکل کېږي چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او همداسې د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو اټمي تړون پر امکاناتو هم خبرې وکړې. خو پاکستانی چارواکو د اټمي تړون په اړه د خبرو پخلی نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د رپورټ پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه وویله، چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټ شوي وو. ده وویل له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیول شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د سنبالولو لپاره د لیویزو ځواک ګمارل شوی دی. دا خبره د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شان مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل په قبایلي سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیاوې نه وې موجودې. د جمرود اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وبالی او هیله وښوده چې له دې سره به ګډوډي ختمه سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وای د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به د هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. نوموړي وویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے، دا به هر میاشت دو ته خپل خپل اوارڈز ملوئے گی. 30,000 روپیز پر منتھ بدو تو ملوئے گی، 500 کسور ہوتا جی.
امجد افریدی ویل دوی با نشتر حال یوازی دا هنرمندانو او دا ڈرامو دا کارکون کو لپارا زنگڑے کوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وای دا وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ماښام د امریتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر غنی وویل د غورماچ او موساکله په څیر ستونزې ښایي په راتلونکي کې هم وي، خو موده به یې ډېره لنډه وي. ولسمشر غنی پر افغانانو غږ وکړ چې که د یو ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو، نو د ده په وینا دی ډاډه دی چې بریالیتوب به د دوی وي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې د دوه پاکستانی وسلوال رسنیو ته ښکاره کړل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوی. حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو کارډونه وو او له داعش سره کار کوو. ظاهر قدیر وویل چې نیول شوي کسان به د ننګرهار ولایتي ادارې ته سپاري. د پاکستانی چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بینک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د وسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لارې 1.25 کیلومتره او د سالنګ لارې 80 کیلومتره اوږدوالی لري. نړیوال بینک نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بغلان او بامیانو د لارې له جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بینک د افغانستان د څانګې د مشر باب سام له خولې ویل شوی چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر یې په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټي شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی دی او د هغوی د فعالیتونو لپاره یې میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې طارق آغا په تیرو کلونو کې په خلیجي هیوادونو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر د طالبانو لپاره راټول کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکونکو په روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې د تراګری شاوخوا 40 پیښې شنډې کړې دي. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ ناوخته په کرملین کې یو غونډې ته وویل د دوی استخباراتي ادارې په روان کال کې د روس په شمالي کافکاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 1500 وسلوال نیولي او 112 نور وژل دي. د پوتین له وینا څو ساعت وروسته پولیسو وویل چې په ماسکو کې د یو ممنوع اسلامی اداره حزب تحریر 40 غړي نیولې دي. د روسي د روس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نوموړي ادارې یو مرکز هم تباه کړی دی. د خبرونو پای او تاسو د خبرو د موسم حال او د کرنسیو بیل احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ او 107 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 2.28 ایراني ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند سېنټر ستاره ایاز وای موجوده صوبایي حکومت تری سیاسي انتقام اخلي. دا به هم واورئ. بې کورکل شوي قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه نظر لري؟
مونږ خو به انشاءالله کورونا ته خو به نن دی او کسبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې چې مونږ کورونا ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي.
او په اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې د مدرسو په تاریخ په اړه تفصیل درکو.
دا مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسله دا، نور مسائل دی هغه کې مونږه اتفاق رائے سره پالیسی سازی کوو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو سلو ورځنۍ دوره واشنگتن ته رسیدلې. هغه به هلته میشت پاکستانیو سره چې اکثره تجاران دي خبرې هم کوي. نوموړی وایي چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلې دي. نواز شریف به د امریکې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت، د سولې، د خبرو، نیوکلیر انرژي او د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې کوي. نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخنا ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې د غلطه میشته پاکستانی ټولنې یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دا وکړه چې ضرب عضب عملیاتو کې یې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړي دي. ضرب عضب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملا مو ماته کړې ده، د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي، د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داس حال کې د ترهګرو د پټنځینو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوال ډلې خلاف ګامونه نه دی اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف با په خپل دی څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، ایټمی وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودی غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلې شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نشي.
یاد دی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره ل خپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیسته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، ټاکل شوې ده د پاکستان وزیر اعظم باد زیارت په ورځ له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې ویني. نواز شریف په څلور ورځنۍ دوره بیګا واشنگتن ته رسیدلې. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوې لیدنې ته په کتو سره هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان د وزیر اعظم سره لس تاسې خبرې دی چې دی ورسره راپورته کړي. دا چې دغه کومې خبرې دي تفصیلي زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
ملک سراج اکبر په هینفنگټن پوسټ کې په لیکل شوې مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغو کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکرې طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالر انعام یې دی، خو د پوینا هغو وشکاره ګرځي او پر پاکستانی ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر زیاتوي پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیاتې مالی مرستې ورکوي، خو د په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسیږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپورته کړي. دارنګه لیکوال د ډاکټر شکیل افریدي خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولی دی. د ده په وینا باید باراک اوباما دا خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وایي په بلوچستان کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوی دی چې د په خبره د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ ذمہواری د پاکستان په امنیتي ځواکونو اچولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایم قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو زورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصصو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبري وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز د پیښور های کورټ د هغې فیصلې هرکلی کړی چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې رد کړی دی. پرون پیښور های کورټ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي وو چې ستاره ایاز په تیر صوبایي حکومت کې د ولسي خیر ښېګڼې د وزارت په وخت درغلی کړی دی او د هغې د لو خبرې کړې وا. عوامي نیشنل ګوند بیا دا تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یو کاروایی ګڼي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي، خو دا رپورټ اورو چې دغه ګوند غړو د مظاهرې پر غږ پھیلیږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټری او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولی وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پیښور های کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب د قومي ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنې سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټه وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دای ما په څه کماله جر را لګل دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شي دي ما جواب ورکړ. هغه وخت کې لا دامت نه ما پته چې دای نوټیفیکیشن نه دي شوی. یو داسې احتساب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ما ته کوس کوي چې دا کړی په خپل د خپل ځانو پوری چا غي سکے دي ګور زما تر وړو کې زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا او چې شاید دا خزا ده نو راځي چې دا خو د ټولو نه زما په خیال وای چې آسان ټارګټ دی نو راځي ډوبې او چې دې کنه دای په دنیا
په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته چې دا خو چې پسته جوړ دی کې کنزل دي ورکران وایلنٹ کلو عمره حکومت ته الزامونه یو شی بل شی دا میډیا ټرایل او د خلکو جامو ته شته کول د خلکو عزت دار خلک بي عزت کول دا ردی منشور دی دا ردی کار دی. نو به چې کوم طریقې کار کوي دا بالکل سیاسي انتقام دی دا ذاتیات دي او چې کوم خلک په ذاتیات راشي دا موږ پښتانه یو دا ردی چې کوم کوشش دغه مقابله ته ولاړ وي ان شاء الله که خیر دی که دا خیال کې شوک د گرفتار نه
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو وارې په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبداره او خپلواکه کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاري د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
داسې حال کې چې د پاکستان پر پوځ همیشه دا نیوکه کیږي چې د منتخبو ملکی حکومتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، دغلته یو غیر سرکاري ادارې بیا په خپل تازه سروې کې دا دعوه کړې چې جمهوریت په پاکستان کې ډیر مضبوط شوی دی. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا د پاکستان پوځ د ملکی حکومت په داخله او بهرنیو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی او کنه؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې داوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتلا پیاوړی شوی دی. په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې له وجې جمهوریت پیاوړی شوی دی. نو نوموړی وایي
لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو، خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو. کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو، خو د 2008 کال راهیسې په ریښتونی معنی کې جمهوریت راغلی دی. موږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامداره کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډیره ذهني پختګي راغلی ده.
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نمو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپل فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نوي.
دا دوه خبرې لازم ملزوم دي. پاکستان کې چې څنګه پخوانی حکومتونو حکومتداری کوله هماغه سي اوس روانه ده او دا یو ارتقائی عمل دی د کی به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلارې جوړولو کې آزاد وي. زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه يم، خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاری او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوی دی.
دی وخت پارلیمنت چې بالکل بے اختیار شوی دی، صوبی لکه د الیکټډ ریپرزینټیټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د پینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې. ګورئ چې کله موقع ملو شوی دا نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوري پاتیانې دي نو هغوی خو کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي. نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملو شوی دا نو سیاسي پاتیانې او د جمهوري سوچ پاتیانې هغوی دا جمهوریت ته او پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی او چې کله بیا دغه کنټرول اغوستي شوی دی یا د ټوپک په زور باندې یا د بوت په زور باندې کار شوی دی نو موږ کتلی چې موږ شاته تللی یو.
خو کارپو حسن اسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادی ډانچه خوشتون لري، خو جمهوریت په رښتونی معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی.
ګوره که موږ د جمهوریت د بنیادی ډانچې خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري، منتخب وزیر اعظم هم شته، حکومت داری روانه ده او سیاسي ګوندونه مخپل فعالیتونه کوي. خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوند پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی.
کارپو حسن اسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نه وي هوارې کړي تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوه نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شول چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي. ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا د ګډې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. اوس پښتنه ادا ده چې په خپله دا بې کوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري. سمون همکار بوریوال کاکړ د بې کوره کړل شوو خلکو له استادو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې شوې دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغیز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل شوو خلکو لپاره ستنېده لومړی توپ دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډي تول چې دوی هم ستنې د غواړي او هم د قبایلی سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلی سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. د وویل
مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی، مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا هغه یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون دپاره اخیستل شوی دی، ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دي او که سبا دي هغه به ځو، او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي، که یوه مخکې شي مونږ په خوشحاله یو خوشحاله یو، او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمال وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله شاوخوا 200,000 خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آز په پښتونوالۍ سي په وروالۍ سي خمیر بالکل یو وینا غوښه یي چې کوم دوه خو دې صوبې په تور باندې بزر تا دا وویم چې بالکل موس فاټه د کوم دوه په صوبا کې ورته شي، خو په شرط دغه چې ورته د بل غلامي نه کوي چې کوم لیډران د موږ ولدي آپا خپل چې کوم د پخبل بشو ځان و درول وغواړي، په دې شرط باندې نزه دا وایي چې موږ په دې باندې متفق یي، موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ کوم دوه په صوبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال راډیو ته ویل چې دوی یو پلو تر هر څه وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي، او بل پلو د دې په حق کې نه دی چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې شوی دی، او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم شوی دی.
زمونږ همکار بوریوال کاکړ و اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې نرخزیان یا خواجه سرا ځان له یو صنف نه دی، بلکې دا نارینه دي چې د روزګار لپاره یې د ښځو سینګار کړی وي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی اول د نرخزیانو په اړه د قانون سازۍ لپاره له اسلامي نظریاتي کونسل هم پوښتنه شوې وه چې د دوی د یو ځانګړي صنف ګرځولو او د هغوی لپاره د یوې بیلې ادارې جوړولو لپاره د مشوره ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی اووی چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بادشاهانو د غلامانو نه شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکي اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف ته کم چې پیدایشي ایب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازۍ لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف نه دی بلکې دا نارینه دی. خپل خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه
مخنث یو شکل شته، یعنی دریم سن لنر او لښه د معاش وا دا یو مخنث وي، نو هغه کچیر د نر علامات غالبي دا به نر شمار کړي، که د ښځې علامات غالبي دا به ښځه شمار کړي، او کچیر دا شي وي چې د یو علامات هم میډیکلی غالب نه وي دغه ته بیا ویل کړي خونسا مشکل.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي چې مخنث په وراثت کې برخه هم ملاويږي، ځکه چې د عین آرټیکل 15 د کورنۍ حقوقو حفاظت کوي. دی وایي
د نر علامات چې غالب وي هغه ته به د نر حصہ ملاوړي، چې د ښځې هغه غالب وي هغه ته به د ښځې هغه ملاوړي، چې دا شي مخنث مشکل وي چې یو خاطه څوک نشي برابرولای دا غل لپاره به بیا د وراثت حصہ نیمای به د نر لشي وراځي، نیمای به د ښځې لشي وراځي.
د نرخزیانو یا د خواجه سرا او د تنظیم مشر المزبوبی مشال ریډیو ته وویل چې خواجه سرا دریم جنس او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناخت کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دی وویل په زیاده دي چې دوی ته حوصله ورکړی شي، خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسي خبروي.
او انہیں کچھ نہیں ملا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے
دوائی اگی دس ملا شون اس منگ پسی شو اگی خوائی سن روان بھی دسنگ کے دیشی زچوندے مثالیم نو اگی سنگ وائی چناری ندی او کا خزا نو حقیقت اگی دا سے متنازع بیانوں سر نشیر دولے چی خواجہ سرا نشتا
خواجہ سرا نہیں
دا الماس بو بھی پوینا چی پاکستان کے اتیا زرا رجسٹرڈ نرخزیان یا خواجہ سرا اسی کی چپکی زیادہ دخپل کورنو نے بہر کڑی شیوی دی او دخپل کورنو لخوا ورد پا وراثت کی برخہ ہم نور کڑی کی گی
تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا مازیگر درینی میں بجی شیوی دی لن خبرونا دا بورے وال کاکر ناورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لید کاته کوي نو موړی بعد د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ویني د خبر پښتونخوا د ثوابی د پولیسو او مشر وای د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نشته کې څلور وسلوال وجل سوی دي د پولیس مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته ویل چې له وسلوالو یو شمیر وسلیم نیولې دي د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وای د پښتون هنرمندانو لپاره د مرستو تابع نموڑی دسی شمبے پورز نا وقت مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت بہار میاشت سلگون هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي افغان ولسمشر اشرف غنی وای د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکام دي ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه د سی شمبے په ماشام د امنیتی ځواکونو د ماسلینو یو غونډه ته په وینا کې وکړي ولسمشر غنی وویل د غورماچ او مساکلا په څیر ستونزي بشای پراتلونکو کې هم وی خو مده به ډیر لاندوي او د امریکا د خزانه وزارت وای د افغان طالبانو یو بل لوړپړی مشری په تور لیست کې اچولې ده امریکایي چارواکي وای چې طارق آغا د کوټي شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسول
او اوسم رازو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته په دې پروگرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري جوړونکې ګل ایاز دی
دا مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدر له نړۍ لره پر خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلې دی دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي د فلکیاتو کارپوهان د دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیر شوی و دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویرونه اخستي بلکې ډېر معلومات یې هم راغون کړي ول د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 اربع کیلومتره په فاصله کې دی د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي له دې وړاندې دا فیصله شوی و چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباشي خو اوس نوی هدف ته رسیدو لپاره د دې مشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کلمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي په تحقیق کې ویل شوی چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځولو مخنیوي نه وي شوی تر هغه دغه حالات نور بدتر کېدلی شي یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ ومندل شي نو په معدې کې به یې څه ناڅه مقدار کې پلاستیک موجود وي د دې نه وړاندې هم په شوي څېړنو کې ویل شوي بل چې په سمندرو کې ډیر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتی کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوي دي د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80 لک ټنه پلاستیک غورځول کیږي په تکی کې یو بل مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی کچې د پلاستیک غند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي
په نړۍ کې هر کال د 300 ارب ډالر نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورٹ کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی، په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورٹ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي نو د اربونو ډالر خوراک ضایع کېدونه بچ کېدلی شي. د دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانی په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یوه داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د یو یا دوه ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مثبت بولی ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی و. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یوه ورځ کې د یو ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1.3 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیوګانې نشي استعمالولی. ګوګل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوی دي. ګوګل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروري و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم ګوګل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې ګوګل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړې وه. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Pramita, Mario.
¿Pique o qué?
¿Pique o qué?
¿Pique o qué?
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیګر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوټ آف کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا باکس آفس کې سټریټ آوټ آف کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیه دی ماونټ مین دی. د هالیوډ سینما نوې فلم نو اسکیپ نمایش لپاره وړاندې شوې دي. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې خود شوې چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
You're going to love it here. You're alive, Jack.
Hey!
Just get your family the hell out.
Go home.
We're gonna get there.
هالی ووډ مشهور اداکار جانی ډیپ نوې فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې پاتل لسمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرایم پېښور ژوند خودل شوی. وایټي په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د میساچوټس ریاست د سینیټر ویلیم بیلی رور بی وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او دیشو کالو پورې خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د نور لسوا اویایم او اتیم لسیزه خودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډکوټا جانسن، بینډیکټ کمبربیچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. And you got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's 6. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah.
Still smelling like 10 keys. You couldn't stop me if you tried. Cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
That's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوې فلم جذبہ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړډی مودی رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وی چې ایشور رائے لور یې اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ به د اکتوبر په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
एडवोकेट अनुराधा वर्मा हियर.
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं.
What?
नियाज शेख रेप और मर्डर केस में अंदर है.
Who the hell is this?
सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास.
क्या बकवास कर रहे हो?
आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री मिसेस वर्मा. वरना
तुम्हारा ये अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहाँ काम नहीं करेगा.
तो आप बताइए मैं क्या सिंघम बन के घूमूं?
वैसे तुम्हारा कौन सा माए बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है?
एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना उसकी आदत है.
इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर हैं जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है.
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं. तुम कौन सा गेम खेल रही हो? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म. अब जैसी दुनिया वैसे हम.
ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نوې فلم سنگ از بلنگ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا مزایا ایکشن فلم دی. دا اکشے کمار د نوې فلم ټریلر په داسې حال کې خپور شوی چې په دې وروستو کې د ایکټر فلم برادرز په باکس آفس کې ښه کاروبار کړی دی. په فلم کې د اکشے کمار نوم رفتار سنگ وی. په فلم کې ایمی جیکسن او لارا دتا هم کار کړی. فلم سنگ از بلنگ به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
پنجاب میں سب سے مشہور 5 4 3 2 last but not the least رفتار سے
تیرے سامنے اب دو ہی راستے ہیں. یا تو گوا میرے دوست کے یہاں ڈنکی نوکری کر لے نہیں تو نوجوت کی لڑکی سویٹی سے شادی کر. यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है?
जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड.
आजा माही आजा माही आ सोनिया भी आके आज मेरे गल लग जा तू.
ओए सरदार ये पंजाब नहीं है.
मेरा इलाका है, मार्क का इलाका है।
सिंह जहां पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشال لاریو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی دلچسپ معلومات و اوریدل اوس خپل کوربا گل آیاس ته اجازه ورکئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری بل ویلا مسپارم
اوس هم راځو 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې د نن په پروگرام کې په پاکستان کې د دینی مدرسو پر تاریخ او فعالیت بحث شوی دی په پاکستان کې په منظمه توګه د لویو مدرسو پیل د دغه هیواد له جوړښت سره سم شوی خو په 1980 لسیزه کې په دې کې سو چند زیاتوالی راغی دا مهال په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په زرګونه مدرسې یې تر کنټرول لاندې دي دا خبرونه ستاسو لپاره زمون همکار احمد شاہ اعظمی جوڑوی
مدرسے پوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسے پوسنی عصر کې مو زه احمد شاہ اعظمی هرکلی کوم په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې کله چې په 1908 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ځانګړی شوی دی په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 30,000 مدرسې دي چې سباندې 40,000 رېجسترډ او پاتې نه دي رېجستر شوي د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دینی علما دغه هیواد ته ورغلل نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وای چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښې شو دی
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او د پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرالو رضی مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولا عبدالحق سے رحم اللہ تعالیٰ جی حضرت مولانا سمیر سے والد گرامی ہو اگر دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیانے سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دکتر میں سے کہ دے پاکستان دا علی دگی اعلان شو نو اگر پتے دے کہ در شروع کرلو اور دا مدرسی بنیاد کے خودلو سن 1947 اور پتے کہ دے مونگا یوداسی جامع نصاب وفاق المدارس زمونگا بورڈ متعین کرائی دا کہ اگر نصاب مونگا پتے مدرسہ کے پڑھاؤ کو اوچے اگر آتے کالا کورس دا اور پاتو کالو کے سرائے دی جانا آلی میدین جوڑے دلیشی اور پارے دلیشی
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1915 کال کې بنسټ کښېښو دی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي که څه هم په پاکستان کې تر دې راورسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وای چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه
نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
دا اسلامی عظمت دا بحالی پاڑا چی دا یو عام سڑی یا مدرسے زخا دا فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی حغت دا نوی معلومہ چی چکول دی لکا پا لوی سیاسی غرزنگونو کی چی یو عام سیاسی غڑی تا معلومات نوی او حغا استعمال سی دا دی دوم اڑخ بیا پر افغانستان دا روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وای چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان کوانډیان وو. په ایران کې خپل ډول حالات رامنځته سول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار شو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال شو. یو شمیر نور شنو کې هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسو ترڅو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکوال ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں
پنولہ سباتیام کال کے د جماعت اسلامی او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه نولہ سوا اتیام لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه، بلکې پاکستان خو د نولہ سوا 15 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لالارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدای وای چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړ نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبی سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخت زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځانته یو مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤل عامر رانا وای چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بل خو هغه کسان چې له مدرسو فارغیږي یا په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
دا پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټي رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چھ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً اتو ذرا مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چې دوه چې دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیش دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب تفسیر نصاب فقہ نصاب نور چے معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے
په پا پاکستان کې د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 12000 په شاوخوا کې مدرسې رجسترډ دي. بل خو د وفاق المدارس السلفیه تر تنظیم لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفيه ندودي ذات تاثر چه ده د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه ندوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارس کې نو په هغه باندې داخله زور ورکړي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسترډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابونه خو گڑ وی لکه گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یوازې په حدیث تفسیر فقہ او عقائد کې زنی اختلافات شته، په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی. ښکاره خبره ده چې مونږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقایدو کوي، نور نو تقریبا مشترک دی.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر تنظیم لاندې کار کوي او د سید قطب او ابو العلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخه زر مدرسې رجسترډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
موږ یو الائنس دې د 15 تنظیمونو دے اگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اگو کے مونگ دا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسون اوم کی گی کم وقت چے ضرورت راشی یا کانفرنسز هم کو چې مدارس نیٹ ورک چې ده هغه انډیپندنت ده، زمونږ مدارس افیلیټډ یا ملحق چې دي هغه خپل مالیاتی انتظامی وسایل کې خود مختار دي، امتحانات نصاب دا چې ده دا تنظیم کنټرول لاندې ده او ټول تنظیمونو سیستم یو شانت ده تقریبا.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونې خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.